السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ټاکل شوې د طالبان د حکومت یو شمېر مخالفان نن په مسکو کې غونډه وکړي. د راپورونو له مخې دا غونډه پیل شوې ده، ګډونوالو یې ورته څرګندونې هم کړې. وړاندې به له خپل خبریال سره د غونډې د وروستیو جزئیاتو په اړه خبرې وکړو، خو اوس پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. ټاکل شوې ده چې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفان نن په مسکو کې سره غونډ شي. دوی د روسیې د عدالت ګوند په بلنه افغانستان د اوس او راتلونکي په منځ کې په نوم غونډه کې ګډون کوي. دغه ګوند څو میاشتې پخوا هم احمد مسعود مسکو ته بللی وو. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه خبر پاڼه کې ویلي احمد مسعود ورسره ملګري پلاوی د روسیې د پارلمان د عدالت ګوند په ملاتړ د یوې عادلې نړۍ انسټیټیوټ له لوري په کانفرانس کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دي. د مقاومت جبهې په خبر پاڼه کې د دې کانفرانس د نورو برخوالو د نومونو یادونه نه ده شوې، خو د دې مقاومت یو بل مشر فضل احمد مانوي بی بی سی ته ویلي چې محمد محقق، فوزیه کوفی، احمد ولی مسعود، محمد ظاهر اغبار او یو شمیر نور کسان به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د مقاومت د ملي جبهې تر څنګ څو نورې جبهې او ډلې هم ځانونه د طالبانو وسلوال او مخالف ډلې ګڼي او کله ناکله د بریدونو ادعاوې هم کوي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. کرملین په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو ولسمشرانو د روسیې او تاجکستان ترمنځ په سوداګري، اقتصادي او کلتوري اړیکو او همداراز د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. روسیې رسنیو ویلي چې د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. دغه رسنیو د دواړو خواوو د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. تاجکستان هر څه موده وروسته د افغانستان له لوري د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنه ښیي او په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کوي. د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې له څلوروي ساعته ځنډ وروسته یو اسرائیلي چارواکي نن سهار د خپل هیواد د رسنیو ته ویلي چې د دې ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. ټاکل شوی وه چې اسرائیل او حماس د څلورو ورځو په مخه د جنګي عملیاتو د درولو په وړاندې له اسرائیل څخه 50 تنه تښتول شوي ښځې او ماشومان او د فلسطین 150 امنیتي بندیان تبادله کړي. په اسرائیلی رسنیو کې د خبرو شوو راپورونو له مخې حماس پر دې سربیره چې د تیر شپې تر ناوخته د اوربان موافقه لاسلیک کړې نه وه او د قطر حکومت ته رسمي ژمنه نه وه ورکړې، د اسرائیلي یرغملو لیست هم نه دی سپارلی. د اسرائیل پوځ د موقت اوربان موافقه چې د قطر په منځګړیتوب شوې د چهارشنبې په سهار لاسلیک کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په غزې تړانګ کې د فلسطینیانو ته د نړیوالې ټولنې د مناسبو او پرله پسې بشري مرستو غوښتنه وکړه. مودی دا غوښتنه پرون د شلو هیوادونو د ډلې په آنلاین غونډه کې یاده کړه. د دې ډلې مشري اوس د هند پر غاړه ده. دو ویل دا تاییدوي چې د ټولو په نظر تروریزم د نه منلو دی، خو د ملکیانو وژنه هم د غندلې ده. د هند صدر اعظم زیاته کړه د یرغملو د خلاصون د تازه خبرونو هرکلی کوي او هیله لري چې ټول ژر تر ژره خلاص شي. دو امریکایی اکاسانو د افغان ماشومانو داسې تصویر چمتو کړی چې د دوی په وینا $1,000,000 ارزښت لري او غواړي د دې تصویر له درکه ترلاسه شوې پیسې پر جنگ زپول افغانان ماشومانو ولګوي. ټام سراموس او کین اوس برن چې له کلونو راهیسې په ټکساس ایالات کې په خپله سټوډیو کې د عکسونو پر جوړولو کار کوي، دا ځل د افغان ماشومانو یو ځانګړی تصویر جوړ کړی چې په جګړه او کړاو کې ښکیل دي. دوی دواړه څلور کاله پخوا د دې تصویر لپاره افغانستان ته لاړل او د دې تصویر پر جوړولو یې هماغه مهال کار پیل کړ. او د استرالیا د سوداګریز لیگ بیگ باش مسولان وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان سږکال د دوی په سیالیو کې نشي لوبېدای. که څه هم بیگ باش په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې د راشد خان د نه ګډون د دلیل یادونه نه ده کړې، خو په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي چې راشد خان ته د ملا درد پیدا شوی او د درملنې لپاره بریتانیا ته تللی دی. راشد خان په تیرو کلونو کې د استرالیا د غوره لیگ په سیالیو کې د ادلاید سترایکر لوبډلې لپاره لوبېدلی او ښه ځلیدلی هم دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم منتلای شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه د خبرونې په سر کې مې چې درته ویل د سات ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوی، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف او افغان سیاستوالو چې د مسکو په یو ورځنی کانفرنس کې ګډون کړی وایي سره له دې چې دوی هڅه کړې د افغانستان مسائل په سوله ایز ډول حل کړي، خو طالبانو هر ډول بین الافغاني خبرې رد کړې دي. د ملي مقاومت په نوم د وسلوال جبهه مشر احمد مسعود په دې کانفرنس کې غوښتنه وکړه نړۍ د افغانانو سره د یو مشروع حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې یې خپل حکومت مشروع او افغان ولس ته منلی بللی دی. ورځو خپل خبریال ته همایون هیواد ته چې د مسکو نننۍ غونډه یې تعقیب کړې ده دا مهال سټوډیو ته وصل دی. هیواد صاحب ستړي مشي، څه د مسکو د نننۍ ورځې د غونډې وروستي جزئیات، آیا غونډه پیل شوې؟ ویناوال ورته خبرې کړي.
مننه لودین صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام. بلې، غونډه پیل شوې او اوس د ډوډۍ وقفه ده. دغه کانفرنس د افغانستان په اړه د طالبانو مخالف تیری ور بلل شوی، د افغانستان د تیر او راتلونکو ترمنځ په نوم جوړ شوی چې غړي د روسي د عدالت ګوند لخوا را بلل شوی. د دې کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د یو مشروع حکومت رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې او سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو د مرستې غوښتنه هم وکړه. تر دې دمه چې کومې خبرې شوې، د کانفرنس ګډونوالو په خپل ویناو کې د طالبانو په حکومت نیوکې کړي چې واک انحصار کړی او افغانان له خپل حقونو محروم کړي. د کانفرنس د ګډونوالو له ډلې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وویل هڅې کړي چې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړي دا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي. احمد مسعود هم دا شان ادا کړي چې افغانستان په تیرو دوه کلونو کې د یو تیار نورین خواته تللی قانون او مشروعیت نه لري او خلک یې له ډیرو حقونو محروم شوي. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتي کله افغانستان سره مرسته کوي لومړی دې د یو مشروع حکومت په جوړولو کې وکړي. د دې کانفرنس وی بلې ګډونوالې فوزیه کوفي هم وویل چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ښځې له خپلو ډیرو حقونو محرومې کړې او د ښځو مدني او سوله ییز اعتراضونه یې هم ځپلي دي. اغلی کوفي هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د متناقضو سیاستونو پر ځای دې د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. په مسکو کې د جوړ شوی کانفرنس د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو په قطر کې د طالبانو حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین خبرګون هم پوښت خو نوموړي په دې اړه تر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د مسکو په کانفرنس کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د دې جبهې بل غړي احمد ولی مسعود، د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت شورا غړي محمد محقق، فضل احمد مانوي، شکری بارکزی، فوزي کوفي ترڅنګ ځینو نورو حقوقو افغان سیاستوالو ګډون کړی چې د طالبانو مخالفان دي. د مسکو کانفرنس ځینو نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې د یو مشروع حکومت جوړېدو لپاره په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی، خو همدا شان یادونه هم کړې چې طالبان خبرو ته حاضر نشي دوی به خپل وسلوال مقاومت پراخ کړي. په روسي کې داسې مهال د طالبانو مخالفان راټولېږي چې یاد هوا تر دې مخکې د مسکو فارمټ په څیر د افغانستان په اړه په جوړو شویو ناستو کې د طالبانو کوربتوب هم کړی، لا هم د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالي او په مسکو کې د افغانستان سفارت هم طالبانو ته سپارلی دی.
ډیره مننه همکار مې همایون هیوادو چې په مسکو کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر وسلوالو او سیاسي مخالفانو د غونډې وروستای حال راکو. دا غونډه لا هم روانه ده. د محلې ګډونوال د غرمې د ډوډۍ وقفه لري. دا چې د مسکو د عدالت ګوند چې دغه غونډې را بللې څه ډول یو ګوند دی؟ دغه ګوند ویل کېږي چې په پارلمان کې هم 40% څوکۍ لري او په مجموع کې یا په ټوله کې مسکو د دې غونډې له لارې څه غواړي ترلاسه کړي. په همدې اړه مې په مسکو کې له افغان خبریال او د مسکو د چارو له شنونکي فاروق فردا سره مرکه کړې ده.
روسیه کې یو سیستم دی، یو هغه اساسي ګوند دی چې د روسیې د واحد ګوند په نامه د پوتین په او د پوتین د شاوخوا ملګري په لاس کې دي، او یو بل یو ډول نور حزبونه دي چې په خپله د روسیې د دیموکراسۍ د ښودلو لپاره ځینې ګوندونه جوړ شوي دي او هغوی غواړي د ډیموکراسۍ اکټ وکړي د روسیې د دولت او د سیستم په چوکاټ کې. عدالت هم یو له هغو ګوندونو څخه دی چې اکټونه کوي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه ګوند چې کومه غونډه جوړه کړې دا د حکومت په مشوره او همغږۍ ترسره